تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
آسترالیا د یهودیت ضد مبارزې لپاره استازي ټاکلې ده. په لسپرینګ کې یو ځل بیا ګرزبندیز لګول شوی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې د بریدونو په اړه بحث کوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د آسترالیا فدرال حکومت د لومړي ځل لپاره وکیله او سوداګره میرمن جیلان سیګل د یهودیت سر مبارزې لپاره د ځانګړي استاد په توګه اعلان کړی ده. تمه کیده چې له هغې سره هممهاله به د اسلاموفوبیا چارو لپاره هم ځانګړی استاد اعلان شي، مګر حکومت وایي دغه کار به ډیر ژر وشي. اغلی سیګل با حکومت ته د سیمیتیزم او ټولنیز یووالي پورې اړوندو مسلو په اړه مشوره ورکړي. لومړی وزیر انتونی البنیزی وایي دا مهمه ده ترڅو د تبعیض له ټولو ډولونو سره مبارزه وشي. هغه وایي چې د اکتوبر له ومې نیټې راهیسې په استرالیا کې د یهودیت ضد پیښې زیاتې شوې دي.
It is important that we combat discrimination in all of its forms. We have seen since October 7 last year a significant rise in anti-Semitism in Australia, and that is why the government has made the decision to appoint a special envoy on anti-Semitism, and I'm very pleased that Gillian Siegel has agreed to take up that role.
پال سپرینګ کې یو ځل بیا د جرایمو د کمښت په موخه ګرزبندیز لګول شوی دی. په یادخار کې درې شپې ګرزبندیز د سیمې د پولیسو لخوا د شپې له 10 بجو د سهار تر 6 بجو پلی کیږي. ګرزبندیز د تیرو نه په پای کې د جرمونو له څپې وروسته لګول شوی دی. د شمالي سیمې په پارلمان کې د ال سپرینګ سیمې استازي رابن لمبلی وای خلک له دغه اقدام څخه خوښ دي، مګر د دغه ستونزې لپاره باید اوږدمهاله حل لاره وموندل شي.
Well, the long-term solution is very difficult, and we've all been chipping away at that for many decades. It's about housing, it's about making sure kids go to school, and we have to make everyone who gets government funding accountable for where that goes. There's a lot of questions around whether or not some Aboriginal organisations are actually delivering for their people. It's an ongoing problem. We can never take our eye off the ball, and we need as much help as we can get.
حماس د اسرایلو پر لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو تور پورې کړی چې د اوربند پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي، خو هغه تر دې مخکې ویلي و چې هر ډول معامله باید اسرایلو ته اجازه ورکړي چې د خپلو اهدافو تر پوره کېدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د ښاغلي نتنیاهو د واکمن ائتلاف ځینو شریکانو ویلي که چیرې جګړه د حماس له منځه وړلو مخکې پای ته ورسیږي، نو دوی به ائتلاف پرېږدي او د هغه حکومت به رانسکور شي. په همدې حال کې د اسرایلو د حکومت اپوزیسیون صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د احتمالي جګړې د پای ته رسولو لپاره د مرستې وړاندیز کړی دی. دوی وایي که چیرې دا کار د ښاغلي نتنیاهو لخوا د سولې د یوې موافقې له ترسره کېدو وروسته وشي، نو دوی به په پارلمان کې د ښاغلي نتنیاهو ملاتړ وکړي. د اپوزیسیون د ائتلاف مشر یایر لاپید وایي د سولې له تړون پرته بل څه مهم نه دي چې په غزې کې پاتې 160 اسرائیلي یرغمل شوي بندیان ورسره راخوشي کیږي.
There's a hostages deal on the table. It is not true that Netanyahu has to choose between the hostages deal and the continuation of his tenure as Prime Minister. I promised him a safety net and I will keep that promise. It is not true that he has to choose between the lives of the hostages and the government. Let him do the deal. If Smotrich and Ben-Gavir retire from the government, he will get a safety net. It's not an easy statement. It's not an easy decision. Netanyahu is a bad, failed Prime Minister and he is to blame for the October 7 disaster. But the most important thing is to bring the hostages home.
د بومی استرالیانو د چارو لپاره د فدرال حکومت وزیره لنډا برنی وایي حکومت د حقیقت ویلو کمیسیون ته ژمن دی. اغلی برنی ای بی سی شبکې ته ویلی چې د حقیقت ویل یوازې د حکومت مسأله نه ده، بلکې په ټول هیواد کې ټولنې دا مسأله په بیلابیلو لارو راپورته کوي. د نایډاک اونۍ په جریان کې اغلی برنی وویل چې هغه احساس نه کوي چې د بومیانو اړیکې یوه دو اړخیزه مسأله ده. هغه وایي حقیقت دا دی چې میلیونونو آسترالیانو د غږ په ټول پوښتنې کې رای ورکړه. د ځوانو بومي مشرانو را څرګندېدل او د بومي آسترالیانو ستونزو ته پاملرنه د ریفرندم ناکامۍ لپاره د سپینو زرو پوښونه وه. د فدرال حکومت د خزانې وزیر جیم چالمرز وایي چې د پیسیفیک ټاپو هیوادونو له نړیوال مالی سیستم سره تړلی ساتل د آسترالیا لپاره لومړیتوب لري. فدرالي حکومت د 6.3 میلیون ډالرو نور تمویل اعلان کړی چې موخه یې په سیمه کې د بانکداری زیربناو پیاوړي کول دي. په برزبن کې د پیسیفیک بانکداری فورم ته په خطاب کې ډاکټر چالمرز وویل چې حکومت د آسترالیا له لوی بانکونو سره خبرې کوي ترڅو په سیمه کې پاتې شي. هغه وایي چې ډیر څه په خطر کې دي.
So at stake here is the ability of the Pacific to engage with the rest of the world, to attract investment, to grow your economies, and for loved ones and family members to receive money from family and friends overseas. Ensuring all Pacific countries have access to safe, secure, and stable banking is one of Australia's highest priorities in the region. You can bank on Australia to work with you to keep the Pacific connected to the global financial system.
د ملګر ملتونو امنیت شورا نن شپه په کیف کې د ماشومان پر روغتون د روسیې لبري دروسته غونډه کوي. د روسیې په تازه بریدونو کې د دوو ماشومان په ګډون لک تر لګه شپږ دیرش ملکی وګړي وژل شوي دي. په ملګر ملتونو کې د برېټانیې سفیرې باربرا وډورد ویلي چې دا بریدونه بزدلانه او سپکاوی دی. سټیفن دوجاریک چې د ملګر ملتونو د عمومي منشي ویان دی وایي چې دا بریدونه غیر قانوني دي.
Directing attacks against civilian and civilian objects is prohibited by international humanitarian law, and any such attacks are unacceptable and must end immediately.
UNICEF په افغانستان کې ماشومان یونیسف او چې په افغانستان کې د رواني ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په افغانستان کې 40% ماشومان له رواني رنځ څخه کړیږي. د دغې ادارې په یو تازه رپورټ کې راغلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټاکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10% لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. د یونیسف په رپورټ کې راغلي چې لومړنیو روغتیايي خدماتو ته د انجونو لاسرسی ګران شوی دی. یونیسف په خپل رپورټ کې د انجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدو مسئلې ته هم اشاره کړې او د دغې ستونزې یو لامل یې بللی دی. د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. سره له دې چې طالبان وایي دا یو موقتی پریکړه ده، خو بیا هم څه کم 3 کاله شول چې د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ تړلې پاتې دي. اوسم په مکرې د هوا حالاتو ته په سیدنی کې باران د کمیدو په حال کې ده. د تودوخه لوړه درجه 13، ملبون کې باران د تودوخه لوړه درجه 14، پرت ښار کې باران د زیاتېدو په حال کې ده. د تودوخه لوړه درجه 22، پاجلیټ کې باران د تودوخه درجه 18، هوبارت کې باران د تودوخه لوړه درجه 14، کانبرا کې هم باران د کمیدو په حال کې ده. د تودوخه لوړه درجه 14، په نیوکاسل ښار کې هم باران د تودوخه لوړه درجه 19، په برزبن کې باران د تودوخه لوړه درجه 23، په داروین کې ډیر لمر د تودوخه لوړه درجه 33. او له استرالیا څخه بهر په کابل کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 14، په پیښور کې باران د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه هم 29. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسارو بای. د استرالیا ډالر 18 امریکایي سنت، یو استرالیا ډالر 2.5 یورو سنټا او 2.5 برټانوي پنسا. د استرالیا ډالر 6.5 هندیو کلدارو او 1.4 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.4 درهمو سره برابرېږي او د استرالیا ډالر 0.5 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم. غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.